ازادۍ په څپو کې شوی دی. خو په سر کې یو شمیر خبرونه او رپورټونه هم لرو چې د سر مسله مو دا ده چې رپورټونه وایي پاکستاني چارواکو د وسلوالو طالبانو د پخواني جګپوړي قمندان ملا برادر د خوشي کولو په اړه غور پیل کړی. خو اوس پیل له خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د پاکستاني چارواکو د وسلوالو طالبانو د پخواني جګپوړي قمندان ملا برادر د خوشي کولو په اړه خبر کړي. متحده ایالاتو په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قمندان محمد نعیم بړیز د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو لوی قاچاق بر بللی. او په پاکستان کې یوې محکمې پرون یو تن په کفر ویلو مجرم وپېژند او په مرګ محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې پاکستان په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی کړي دي. دا خبر اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د هیئت له سفر وروسته شوې ده. د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشهد چې د چهارشنبې په ورځ کابل ته راستون شو، پاکستان ته د سفر یوه مهمه لاسته راوړنه ده بللې. په همدې حال کې د افغان او پاکستاني چارواکو له قبله په رپورټونو کې ویل شوي چې وایي اسلام آباد د طالبانو د پخواني قمندان ملا عبدالغني برادر د خوشی کولو په اړه خبر کړي. ملا برادر چې ویل کېږي د سولې د هڅو په لړ کې له افغان حکومت سره تماس ټینګ کړی او دوه کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. رویټرز خبري افغان او پاکستانی چارواکو په حاله چې نه غواړي نمونه یې افشا شي رپورټ ورکړی چې وایي که د طالبانو د مشرانو خوشی کول په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته کولی شي، نو پاکستان چمتو دی چې ملا برادر خوشی کړي. متحده ایالاتو په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قمندان محمد نعیم بړیڅ د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بللی او د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې بړیڅ په هلمند کې د تریاکو په تولید ولدي ولایت بهر ته د هیروینو په قاچاق کې لوی لاس لري. د امریکا د خزانې وزارت همداراز وایي چې قمندان بړیڅ په هلمند کې د طالبانو مشري کوي او د پاکستان او ایران له لارې د نشه یي موادو قاچاق ته امکانات برابروي. د امریکایي چارواکو په وینا محمد نعیم بړیڅ په هغه پیغام کې چې په تیر مارچ میاشت کې د طالبانو قمندانانو ته استولې لیکلي وو چې د نشه یي موادو د کښت او تولید په مخنیوي کې د افغان او نړیوالو له هڅو سره څنګه مبارزه وکړي. په امریکا کې د مخدره موادو ضد مبارزې د قوانینو له مخې له دې بندیز وروسته په امریکا کې د بړیڅ ټولې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي اتباع له ده سره تجارتي او مالي راکړه ورکړه نه شي کولی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي د اشمنه تازه کړی چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. ماکیو میګاوا د اشمنه پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د دولت د ریاست خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د پخلاینې د هڅو او د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه بحث وشو. په تېرو یوولسو کلونو کې جاپان له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته کړې او د افغانستان په اړه د دوو کنفرانسونو کوربه و. په پاکستان کې وی محکمې پرون یو تن په کفر ویلو مجرم وپېژند او په مرګ محکوم کړ. د تورن د هویت په اړه ویل شوي چې نوم یې حضرت علي شاه او عمر یې د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ دی. پر نوموړي د چهارشنبې په ورځ په چترال کې له محاکمې وروسته د اعدام حکم صادر شو. د پولیسو یو سیمه ییز مقام امیر خان وایي چې د حضرت علي شاه تیر کال په تیر مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته له سپکاوي وروسته ونیول شو. په 2010 کال کې عیسوي پیغلې آسیه بیبي ته د اعدام د حکم له اورولو وروسته په پاکستان کې د کفر ویلو لپاره د اشد مجازات لومړنی زاده. د آسیه بیبي د اعدام حکم تر اوسه نه دی عملي شوی. د کفر ویلو قانون ته چې د پوځي دیکتاتور جنرال ضیا الحق د واکمنۍ پر مهال په اتیایمه لسیزه کې نافذ شو، د آسیه بیبي له قضیې وروسته د نړیوالو پام واوښت. په پاکستان کې د اعدام حکم تر اوسه پر هیچا نه دی تطبیق شوی، ځکه چې اکثره حکمونه له استناف وروسته فسخه شوي دي. په داسې حال کې چې د غزې په هغو سیمو کې چې د توغندیو ډزې ترې کېږي پوځي عملیات په پراخېدو دي. اسرائیلو ویلي چې د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره بله هېڅ راز اقدام څخه مخ ونه لوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا خبرداری پرون وروسته له هغه ورکړ چې له غزې څخه یو توغول شوي مزایل د ګډ سرحد په نږدې 25 کیلومتره واټن کې درې ملکیان ووژل. د چهارشنبې ورځ راهیسې چې اسرائیلو په غزه پوځي عملیات پیل کړي، دا د اسرائیلو لومړني تلفات دي. خو د اسرائیلو په هوایي، مځکني او سمندري بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون شپه ناوخته فلسطیني وسلوالو د تل ابیب خواته دوه مزایلونه وتوغول. دا په تېرو دوو لسیزو کې د اسرائیلو پر دې سترخه لومړنۍ حمله بلل کېږي. خو دې توغندیو چې یو یې سمندر او بل د تل ابیب په جنوب کې راپرېوتل تلفات نه لرل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت وایي د اخلاقي ستونزو هغه وروستي موارد چې جګپوړي قمندانان پکې دخیل و د دې هیواد په پوځ کې د یوې سیستماتیکې ستونزې نښې نه دي. امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې پنیت غوښتنه وکړه چې پوځ دې د پوځي افسرانو د اخلاقي روزنې پروګرامونه بیا وارزوي څو د اوچتو اخلاقي معیارونو رعایت یقیني شي.
We're coming out of 10 years of war. And I really do think
لیون پنیتا وای مګ ل یو ویل سکلن جګړې څخه درا وته په حال کې او زما په نظر دا خی پرختیا سره مهمه وی چې دې طبيعت کتنه وکړ چې موږ څنګه او چت اخلاقی معیارونه رعایت ولې شو. همدارس د امریکا د دفاع وزیر پرون د پوز کمانډانانو تامر وکړ چې د جګپوري پوزي افسرانو د اخلاقی روزنې په اړه بیا څېړنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جنلن اوس مهال هغه ښځې ته چې د سیایي د پخواني مشر ډیوډ پیټرس د جنسي اړیکو په رسوایۍ کې مهم رول لاره د نامناسبو لیکونو د استولو له وجې تر تحقیقاتو لاندې ده. پیټرس چې تېره اونۍ له خپلې دندې استعفا ورکړه د پوځ یو پخوانی جنرال و. یوه امریکایي وکیله وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منلې ده چې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د حملې د پیښې په اړه کانګرس ته حاضر شي او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د خلکو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرې جمهوري غوښتونکې ایلینا راس لیهیتی نینن وویل میرمن کلینټن به وروسته له هغې کانګرس ته څرګندونې وکړي چې د ډسمبر میاشتې په نمایي کې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت خپلې څېړنې پای ته ورسیږي. د روان کال د سپتمبر په 11مه نیټه په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په حمله کې د لیبیا د سفیر په ګډون څلور امریکایان ووژل شول. تمه ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیایي پخوانی مشر ډیوډ پیټرس چې تېره اونۍ له دندې استعفا ورکړه د جمعې په ورځ د بنغازي د حملې په اړه د سنا او د استازو جرګې د استخباراتو په کمیټو کې د تړلو دروازو تر شا استماعي غونډې ته معلومات ورکړي. جمهوري غوښتونکي د ولسمشر باراک اوباما اداره تورنه کړې چې د دې بحران په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې له ایران څخه وغوښتل چې په زندان کې د یو ایراني ویبلاګ لیکونکي ستار بهشتي د مړینې په اړه بې پرې تحقیقات وکړي. د کارپوهانو پر تهران غږ کړی چې په دې اړه بشپړ خپلواک او بې پرې څېړنې ترسره شي. دوی همداراز غوښتنه کوي چې ایران باید په ځانګړي ډول د بهشتي د شکنجې د تورونو په اړه پر تحقیقاتو تمرکز وکړي او نتایج ټولو ته اعلان کړي. 15 کلن ستار بهشتي چې د ایران د حکومت له منتقدینو لیکوالو څخه شمیرل کېده د اکتوبر په 10مه نیټه د ایران د انټرنټي ضد جرایمو د پولیسو لخوا ونیول شو. چارواکو له نیول کېدو یوه اونۍ وروسته په زندان کې د نوموړي مړې ومنت. د بهشتي د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوې خو په زندان کې د ده د شکنجې په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. اوس په لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې څو رپورټونه هم لرو. راپورونه وایي چې پاکستاني چارواکو د وسلوالو طالبانو د پخواني جګپوړي قمندان ملا برادر د خوشي کولو په اړه غور کوي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې کله بنده د طالبانو د مشرانو خوشي کول د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي نو اسلام آباد چمتو دی چې ملا برادر خوشي کړي. داسې کار چې جګپوړو طالبانو د خوشي کولو هڅې یو نوي پړاو ته رسېدلې ځکه له دې مخکې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې ملا عبدالغني برادر به خوشي نه کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ریټر خبری اژانس د یو افغان مقام له قوله چې په اسلام آباد کې د سولې د عالی شورا په خبرو اترو کې دخیل ولي کې پاکستان ډاډ ورکړی چې که د طالب مشرانو خوشي کول د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي نو دوی به ملا عبدالغني برادر خوشي کړي. ملا برادر دوه کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. ویل کېږي نوموړی قومندان چې په افغان طالبانو کې زیات نفوذ لري له نیول کېدو مخکې له افغان حکومت سره د سولې په پټو خبرو اترو کې ښکېل و او ځکه خو افغان چارواکي د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندي غړي خوشي کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي که چېرته د نورو قمندانانو خوشي کول مثبته نتیجه ورکړي نو دوی ښایي ملا برادر هم خوشي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د دې شورا د هیئت سفر یو لویه لاسته راوړنه بولي ځکه دا هیئت چې پرون هیواد ته راستون شو د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې وکولای شوی یو شمیر طالب مشران له بنده خوشي کړي او وروسته پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو نور ډیر لس کسان به هم خوشي کړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې هیئت سفر ښې لاسته راوړنې درلودې. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضي پرون د پاکستان دا پریکړه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یوه مثبته نښه وي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې ځینې طالب زندانیان د دوی له زندانونو څخه خوشي هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم د افغانستان د حکومت مسله مخالفین نور هم حاضر سي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
متحدو ایالاتو او د افغان حکومت سیاسي مخالفینو هم د پاکستان د دې اقدام هرکلای کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د دې بندیانو خوشی کول به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وستو کې ګټور کار وي.
و مور دل چې پاکستان د جګپوړي طالب قومندان ملا برادر په خوشی کولو غور کوي. کابل او واشنگټن د پنځشنبه پر ورځ د امنیتي تړون د سند د امنیتي تړون د سند د لاسلیک کولو په مقصد رسمي مذاکرات پیل کړل. د افغانستان له لوري د دې سند د لاسلیک کولو د پلاوي مشر په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا له لوري جیمز وارلیک دی. جیمز وارلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مرستیال دی. په دې اړه د خان محمد سند ریپورت اورو. ورپسې تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدلی شئ چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او د لومړۍ برخې تکرار وړاندې کیږي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او له افغان ځواکونو سره د هغوی د همکاریو دوام په همدې دواړخیزه تفاهم نامه کې څرګندېږي. د دې مذاکراتو لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د ارګ ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې ترسره شو. په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی چې په دې مذاکراتو کې د افغان پلاوي مشري کوي وویل چې په دې پړاو کې د امریکا لخوا د امنیتی توافقنامې په ترتیب شوې مسودې بحث وشو.
امروز آغاز مذاکرات ما بود.
نن زموږ د مذاکراتو پیل و او د هغې مسودې په اړه موږ ته معلومات راکړل شول چې د امریکا له لوري برابره شوې وه. ومو کولی شول له دوی څخه د دې مسودې په اړه معلومات او په هکله یې زموږ د پوښتنو ځوابونه او د امکان تر حده وضاحت وغوښته.
خاغلی حکیمی د پنځشنبه په ورځ ناوخته له جیمز وارلیک سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دواړه خیز امنیتی توافقنامې لپاره مذاکرات د کابل او واشنگټن ترمنځ د ګډې همکارۍ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند مهمه برخه ګڼل کیږي. د وویل له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل یوه هیواد ته هم خطر پیښ نه کړي. د امریکایي پلاوی مشر جیمز وارلیک وویل دواړخیز امنیتی توافقنامه به د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ښې زمینې برابرې کړي. د وویل د مذاکراتو لومړی پړاو د دوستۍ په فضا کې ترسره شو او دواړو خواوو پرې واضح بحثونه وکړل. د وویل دا دواړخیز امنیتی تفاهمنامه کولی شي د دوامدارو ګډو امنیتی همکاریو یو اساس وي او کولی شي چې د امنیت او ثبات داسې زمینې برابرې کړي چې افغان کورنۍ او ماشومان د ترور له ویرې ووځي او دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په صورت کې ترسره کېدی شي. که څه هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو جوړول او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو قضایي مسؤلیت د امریکا اساسي غوښتنه ده او غواړي چې یادې دواړه مسئلې په دې سند کې ذکر کړي. حکومت اعلامیه چې دواړو لورو خبره کړې پکې راغلی چې امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړېدو په لټه کې نه ده. افغان پلاوی وویل په دې مذاکراتو کې له 2014 میلادي کال وروسته په هیواد کې د امریکایي عسکرو پر قضایي مسؤلیت بحث ونه شو او د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې به سرګند شي. پلاوی دا هم وویل چې د دې مذاکراتو راتلونکی پړاو به په لږه موده کې پیل شي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز، السلام علیکم. آقای الوکوزه و ما بازم در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما امروز کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان است. آقای الوکوزه با اجازه ما محترم یک معرفی بکنم که مهمانای ما در استودیوی کابل محترم آقای صدیق الله پتمن، معین وزارت معارف، محترم دیپلم انجینیر محمد نذیر نجابی، رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، و محترم پوهنوال عبدالمنان حقیار، استاد پوهنتون و تعلیم تربیه هستند.
بروجه چه وزد معرف چنگه ده پده ارتباط بانه؟ تشکر ساسی پیجاده ده، آردون که پیجاده ده ملمانو. کارپوهان وایي د یوې ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره تعلیم او تربیه اساسي شرط دی، او په هر اندازه چې په ټولنه کې د پوهې او معارف رڼا زیاته وي، په هماغه اندازه د پرمختګ لار روښانه کیږي او په نتیجه کې خلک د سعادت او خودکفایي ارمان ته هم رسیږي. په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې افغانانو د جګړو او شخړو له امله دا مجال پیدا نه کړ چې عصري تعلیم ته مخه کړي، د سیمې د نورو هیوادونو سره د یو متوازن پرمختګ او معیار پر اساس سیالي وکړي او ځان د نورو له احتیاج خلاص کړي. په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له عملي حضور او میلیاردونو ډالرو څخه لکه څنګه چې لازمه وه سمه ګټه وانخیستلی شوه، د ظرفیتونو د نشتوالي یا کمښت، اداري فساد او کمزوري مدیریت له وجې ډېرو مهمو او اساسي مسلو ته پام هم ونشو. زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د یو هیواد لپاره تر ټولو غوره او ګټوره پانګونه د تعلیم او روزنې په برخه کې ده، او هر پولي څو برابره ګټه ورکوي. لدی هم سترګنی شي پټېدلای شي په تیرو څو کلونو کې د ښوونځیو په زرونو ودانۍ جوړې شوي، د دولتي او خصوصي پوهنتونونو شمیر زیات شوی، او شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې امکانات برابر شوي دي. خو په ښوونځیو کې د تعلیم د کیفیت او د تدریس د طرز ستونزه نه ده حل شوې، او په بله ژبه په افغانستان کې تر ډېره حده د تعلیم لپاره د 20مې پیړۍ ایجابات او د ټولنې اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. د خوست د معارف ریاست سرپرست متی الله فضلی وای دوی پروګرامونه لري خو ممکن د بودجوي ستونزو له امله عملي نشي.
موږ د استادانو لپاره ټریننګ تیر کال کړی وو، او د شاګردانو لپاره ډیر څه نه دي کړي، غوښتنې هم کړي دي، خو اتمن یا به بودیجه په نظر کې ورته نیول شوي یا به بل څه شوي. کني موږ بار بار غوښتنې کړي دي او بیا هم کوو ان شاء الله راتلونکي کال ته راتلونکي رخصتۍ ته. خدای دې وکړي چې اوس موږ ته په لاس راشي او دوی په واقعي کې
په عین حال کې د خوست ولایت زده کوونکي تر یو حده په معارف او درسي سیستم کې د بدلونونو له امله خوښ بریخي.
زه عبدالله نوم میګم، د خوست ښار یو تن زده کوونکی یم. څه کال د تعلیم جریان ډیر ښه و، د شاګردانو او معلمانو حاضري هم ښه وه. د سنسي مضامینو لپاره د مجربو او مسلکي استادانو ستونزه تر اوسه موجوده ده.
زه بشیر الله بشریار د خوست ولایت د الفت خلی سی زده کوونکی یم. سخت کال مونږه د درسونو څخه ډیره استفاده کړې ده، د نورو کلو په پرتله باندې ساک درسونه خو
په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي ستونزه هم شته، او زده کوونکي ورته د چارواکو پام اړوي. د سمنګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکي وای
از امیل باران شده، هوا سړه شده، ما د زیر خیمه ما د مکتب نه نمیتنیم.
د فرخار ولسوالۍ یو اوسیدونکی په ښوونځیو کې له تعلیمي نصاب او د زده کوونکو د سوي له ټیټوالي څخه سره ټکوي.
ما یونس هستم از ولسوالۍ فرخار. شکایت ما از تمام معارف و معلم صاحبا، مدیر صاحب، تمام اعضای معارف و کادرهای معارف همین است که بچه‌ها ما نما در مکتب دادیم نسل به اول چیزی را یاد داره، نسل به دوم از این چیزی را یاد داره، نسل به دوازده از این نامش را نوشته کرده داره. شما با مسئولین وزارت محترم معارف که این استادا را معاش میده ولی بچه‌ها ما الف تا ب نسل به نیش یاد داره، نسل به دش یاد داره،
لدی ټولو ستونزو سره سره د خوښۍ او امیدوارۍ خبره ده چې افغانان په مجموع کې د انجونو او هلکانو له تعلیم سره سخته مینه لري چې دا د یوې ټولنې د سوکالۍ لپاره یو ښه زیری دی.
د پټ سره خبرې کوم، په محبت خو د چا زړه جوړېږي، د نفرتونه نه جوړېږي. چې د قلم کتاب نه لیرې اوسه د هغه خلکو نه به څه جوړېږي. موږ د جناب رئیس جمهور څخه ډېر شکریا ادا کوو چې موږ ته یې د تعلیم زمینه برابره کړې ده. پیا مننه.
د لغمان ولایت د څو تنو زده کوونکو نظرونه اورو.
زه زمانم شبانه د دولسه مری زده کوونکی یم. وطن الکانو ته د جنکان ته د دې چې مکتب ته خوندې د تدریس لپاره لاشي، دوی په کور کې مور او پلار تشویقوي چې لږان مکتب ته لاشي او څه یاد کړي د خپل آینده لپاره.
زمانم بی مریم د دولسه مری زده کوونکی یم. انجن خو لغمان کې ان شاء الله نو خدا خدي شاګردان تل مکتب ته ځي. هاول نه خو تشویقي چې خو انجن باید مکتب ته لاړ شي، خو بیا هم سره چې موږ مثلا مریضي کړه دا یو جنې چې ډاکټر وسی دا خدای چې معنی کې کا د سنر څه خدای چې جنې کان مکتب ته لاړ شي سوګ نه منی کې، خو موږ پلرونه تشویقي چې مکتب ته موږ باید لاړ شو.
په افغانستان کې د ښوونکو او تعلیمي نصاب په ستونزو سربیره د مسلکي ښوونځیو کمښت یو بله ستونزه ده چې دا مهال ورسره افغانستان لاس او ګریوان دی، او کاریګره طبقه د نجارۍ، معمارۍ، تخنیک او نورو برخو کې لازم مهارتونه نه لري چې دې کار په هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا چې په افغانستان کې به د تعلیم او تربیې معیار یا کیفیت څنګه لوړ شي، آیا افغان دولت د معرف په برخه کې اړتیا په ګوته کړي او کله هم د پخوانیو معیارونو پر اساس پروګرامونه تر لاسه لاندې دي؟ دا به له درنو مېلمنو نه واورو.
تشکر آقای الکوزه، یک جنبندی بسیار خوب است. مهمانای عزیز ما کامل شدن در کابل. آقای پتمن صاحب خود دیگه تقریبا صاحب خانه وارسن، همیشه تشریف میارن که بسیار جا تشکری میکنیم. از او خاطر به انجینیر صاحب پوهان دیپلوم انجینیر محمد نذیر نجابی سخن اول بسپاریم که اینا یک سلسله اقدامات بسیار خوب کردن که اول خبر خوب بشنویم، باز استاستا میریم چطوری کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان بهتر شود.
مهربانی پوهان صاحب.
پوهان صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. با عرض ادب و احترام خدمت همه شما و شنوندگان شما، میخوایم در رابطه با کیفیت و همچنان بلند رفتن و ارتقای کیفیت در تحصیلات عالی صحبت های خدمت شما ارائه کنم. با تقرر جلالت ما وزیر صاحب تحصیلات عالی جدید در رأس وزارت تحصیلات فعلی، یک وجاست جدید که قبلا وجود داشت اما فعال نبود از مدت 3 ماه به این طرف به نام ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی که جزء لاینفک تحصیلات عالی در سایر دنیا است، ای گشایش یافت و کار و فعالیت خود را آغاز کرد. البته تضمین کیفیت در تحصیلات عالی و اعتبار دهی مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها یک گام مؤثر در ارتقا و بلند بردن تحصیلات عالی در افغانستان است. اگر به تاریخچه از این روند در سایر کشورهای دنیا ما نظر اندازی کنیم، در ایالات متحده آمریکا منایس نخستین کشور حدود 100 سال این قدامت داره. این که چرا به وجود آمد، اینمطور تعدد مؤسسات تحصیلات عالی و فراگیر شدن یا روی آوردن جوانان به تحصیلات عالی علت اساسی از این بود. ما و شما میفهمیم که در هر موضوع و در هر پدیده سوای مسئله کمی باید مسائل کیفی هم مورد بحث قرار بگیره. به این خاطر هرگاه بحث از کمیت است، اتومات باید در پالویش مسئله کیفیت مطرح شود و هر دویش همزمان تقویه شود تا بتانیم یک روند و یک پروسه را به مو حالت خوبش ما مدیریت کنیم. البته پلان های زیاده در این رابطه وجود داره. حدود 13 پوهنتون دولتی تحت پوشش تضمین کیفیت و اعتباردهی آمده که تضمین کیفیت و اعتبارگیری چون بسیار فراگیر است، خود مرحله اعتباردهی یا اکریدیتیشن 4 مرحله را مطابق بعض معیارهایی که ما داریم و اگر خود اعتباردهی را تعریف کنیم، رسیدن مؤسسات تحصیلات عالی به یک سری از معیارهای وضع شده است که تا بتواند تضمین کیفیت در اوج ضامن باشه و تمام عرصه های تحصیلات عالی را چی از نقطه نظر تدریس باشه.
بله پوهان صاحب، بخنه ډیره غواړم لږ مداخله کوم پکې. او بخنه ډیر زیات صاحب ساسي خبره خاطر ګورسته به د خپل ارتباط زیات خبرو کې د کیفیت او کمیت پر ارتباط. ولې داسې ساده ساده چې یو جوړ ازمږه اوریدونکو په پوښي کیفیت خو زمونږ نظر داسې ده چې مثال به درکو په پوهنتونونو کې دغه سیستم درسي چې ده دا تقریبا زمونږ چې ادیګې نه د بابا دمر السلام له وخت هم دغه زوړ پاتې ده. خلک وایي په خالي نوټونه دي، استادان اوس هم راځي نوټونه اړي وي، اوس خو چون کمپیوټر ده، انټرنیټ ده، دا مسایل دي. داسې خلاصې وایي چې صاحب تاسو په دې کې څه بدلون راوسته ده په دې کیفیت کې لوړولو کې، چې سیستمونه ورته نوي کړي دي، د تدریسي کتابونه موجود دي، کمپیوټر ته ده یا انټرنیټ ته ده، شاګردانو محصلینو لاسرسی شته ده، استادان څومره اپډیټ دي یا په اصلاح خپل معلومات برابر کړی، ځانونه عیار کړی دي، په دغه ارتباط کې لږه مهرباني وکړئ صاحب چې تر کومه حده پورې په دې ارتباط کار شوی دی. یعنی پالیسی خو به موجوده ای صحیح ده، د دام ښه کار دی سړی پالیسی ولري، و عملا صاحب څه شوي؟
عملا یکی مسائل است که اکثرا میدیای ما و بعضا متاسفانه بعضی مقامات ما میشنویم که می گپا اکثرا از محافل بیرون میشه، اما ما کاملا با این موافق نیستیم.
بله.
کشوری که 30 سال جنگ عقب گذشتانده و از دور ما اگر تور یک فیصله ها را کنیم، ما فکر میکنیم که جفا در قسمت تحصیلات عالی افغانستان است. بهتری است که ما بریم در بین مؤسسات تحصیلات عالی و بپرسیم و بر شما ما عرض کنم که در امروز پوهنتون های ما تقریبا ای اگر ما ای تو یک مارک بزنیم که نوتا کونه است و در مجموع کل ریتر شما فرمودین همونطور بگوییم، گپ درسته نیست. به خاطر از اینکه پوهنتون ها کم و بیش اگر در ایالت باقی مانده در حالت گذار هستند میره به تحصیلات عالی. امروز شما میبینین که بعضی پوهنزای های ما به اساس فرمان جلال رئیس جمهور افغانستان به انگلیسی شروع کردند. بعض پانتونای ما در مجموع پانتونای ما با تکنولوژی جدید آراسته شدند و مجهز شدند و استادا اکثرا اینم برای شما باز تکرار میکنم که اکثرا با متدولوژی جدید تدریس شروع کردند. کتاب ها، نوت ها، لکچر ها از او سابقه بر آمده، کریکولم ها میال در حدود 80% تجدید نظر شده و ما برای شما اطمینان میتم که بعد از یک یا دو هفته تمام کریکولام افغانستان در مجموع از پانتونات تجدید میشه و در این راسته کلاسترها جور شده که توحید شده تمام پانزایا و در این راسته کارهای عملی خیلی زیاد صورت
کرده ودن پوهان سب انشالله روز سببه موقعی در کتر شکر سب چه مسائل روخانه شی پتمن سب تستم خراغلاست وای و البته پا مجموع که منگوار تست حقیار سب پولو تا خراغلاست وای نظر سب مورتا پا مقدمه کی ویل البته دو خوشحالی زیاده چه تعداد شاگردان زیاد شده ده ابتدایان او تر لیسی پور چې تاسو مسولیت فکر کوم او هغه علی مؤسسیم چې شری د ستونزې لري دی خو یو خدام امنیت مسله ده چې په ځینو کې امنیت نشته ده استاد نشي تللی هلته حتی یو استاد وی تقریبا 50 شاگردان په یو صنف کې په ځمکه ناستي یا په ټغرونو باندې ناستي دا ستونزې هم شته ده البته په ولایتونو کې یا په لرې پرتو سیمو کې په مجموع کې داسې کوم اجندا یا پروګرام شته ده چې د هغه ځینو کې چې نسبي امنیت ده هلته دغه د شاګردانو ستونزې تر کومه حده حل شوي دي لږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي او کریکولم چې ورته وایي نصاب تعلیمي په دې کې څه بدلون راغلی صاحب مهرباني وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه لومړی تاسو ته خلکو صاحب نظر صاحب ته او ملګرو مېلمنو ته او د آزادۍ د راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته د زړه کوم احترامونه وړاندې
کوم
مقدمه په لاره واورېدل ډېر خوشاله شوم چې تاسو داسې انځور کړی وه چې په هغې کې د شاګردانو آوازونه او د افغانستان د ګډ ګوند نه معلومات راخیستي و زما دپاره د خوښۍ ځای و. تاسو پوهیږئ چې تعلیم و تربیه پرله پسې هڅه او هان دی د مملکت د بنیاد او بنسټ د رغولو دپاره او تعلیم و تربیه هغه پدیده ده چې موږ زمان په هغې کې حتما باید مطالعه کړو چې یعنې وخت پکې اساسي عنصر دی. کله چې موږ نوی سفر د پوهنې پیل کړ پا هغې وخت کې ډېر کم امکانات په افغانستان کې موجود و، هر څه د منځه تللي وو، ښوونځي ړنګ شوي وو، ښوونکي نه وو روزل شوي او زاړه ښوونکي تاسې لیدل چې د دواړو خواوو د خوانه یعنې د جنګ دواړو ښکېلو خواوو معرف ډېر سخت ځپلی وو، هم په ایدیالوژیک لحاظ، هم د ساختار په لحاظ باندې او هم د نصاب په لحاظ باندې. زه هیله کوم چې موږ هغه څه ووایو چې زموږ اوریدونکي هغه تایید کړي، ځکه نن چې موږ تاسو سره خبرې کوو دا تړلې دروازې نه دي. موږ چې څه وایو زموږ اوریدونکي قضاوت کوي او زموږ شاګردان یې اوري. که موږ څه نه لرو او موږ وایو چې لرو یې پرته د دې چې ځان هم غولولې وي بل څه به هم نه وي کړي او هغه څه چې لرو پس عملا یې ګورو. دغې ته په نظر سره موږ ډېر څه کړي او ډېر څه لا پاتې دي. په کمي لحاظ باندې د پوهنې وده د افغانستان په تاریخ کې د افتخار وړ ده، ولی په کیفي لحاظ لا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی. د پوهنې نظام هماغه سل کاله مخکې زوړ نظام دی چې شاګرد اول صنف ته راځي او د دولسم ټیم نه فارغیږي او بیا په عنعنوي لحاظ باندې کانکور ورکوي او کانکور هم یوه ړنده پدیده ده چې نه معلومیږي څوک څنګه کامیابیږي او یا څنګه پوهنځي ته ځي. همدا علت دی چې کله چې د کانکور ازموینه واخیستل شي قطارونه ولاړ وي د یو پوهنځي نه بل ته د تبدیلۍ او په نورو مشکلاتو باندې. څه موده مخکې د پوهنې د فراخان په نامه باندې د لوړو زده کړو وزارت یو سیمینار راوغوښته. اساسا په کابینه کې یو پیشنهاد شوی و چې موږ ریفورم د معرف راولو. ریفورم تاسو پوهیږئ چې یوه انقلابي پدیده نه ده. ریفورم په اساس د هغه اساساتو تغییراتو راځي چې وخت نیسي. موږ د کم ځای نه شروع کړو، څنګه شروع کړو، دا په لویو مجالسو کې نه کیږي، دا په هغه علمي غونډو کې کیږي د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره او هغه شته امکانات چې موږ یې لرو. ستاسو حضور ته عرض وکړم چې موږ ډېر ښه ښوونځي هم لرو چې په هغې کې کمپیوټر شته، لابراتوار شته، مسلکي استادان شته، دی شاګردان منظم راځي، تعمیر لري. مګر موږ په ټغر ناست شاګردان هم لرو، موږ د ونې لاندې شاګردان هم لرو، موږ په مسجد کې شاګردان هم لرو. موږ داسې ولایت لرو چې کیدای شي د هغې 80% د مکتب ته د تلو وړ شاګردان ښوونځي ته لاړ شي، افتخار کوو. ولې داسې ولایت لرو او داسې ولسوالۍ په افغانستان کې لرو چې هلته شاید د ټولو ښوونځیو دروازې تړلې وي. دا زموږ دپاره د تعاسف ځای دی او موږ ته یو ملي وظیفه په مخ کېږدي او هغه زموږ دپاره د افتخار ځای دی چې هلته ښوونځي لرو. دا موږ ځان ته نه شو کولی. پوهیږئ چې د افغانستان د معرف بنسټ د اول نه چې کېښودل شوی دی دا یوازې د حکومت دنده نه وه. خلق ولس ملت او جهانی ټولنه باید ټول زمنګ سره مرسته وکړي. جهانی ټولنه وزکه شریک شوی دا چې د افغانستان مقدرات د دوی په لاس کې دي، او ولس زکه چې د ولس بچان خونځیو ته ځي او دوی کومکونه کې مور پلار کومکونه کې ولس ملت کومکونه کې د افغانستان معرف تاسو یاد شي چې د داوود خان په وخت کې او د پاچا په وخت کې خونځه د حکومت نه خوانه نه جوړېده.
بله
بله، کم خلکو ورکوله او کوټي او تعمیرونه هم حکومت صرف مالیم او علاقمندي ډېره وه. څه چې موږ کړي دي د تنظیمي او سیاسي ښکېلتیا نه مو د معارف نصاب راوستلی دی. اوس یو معیاري نصاب لرو چې بیا هم بیا کتنې ته ضرورت لري. انتقادات موجود دي مګر موږ د نصاب یوه مرحله پای ته رسولې ده. د اول ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې موږ نصاب تکمیل کړی دی او فعلا تدریس جریان لري. اوس بیا د لومړي ټولګي نه تر درېیم ټولګي پورې سږ کال د نصاب نوي کتابونه تکمیلېږي. هغه نیوکه چې په کتابونو موجود وي او هغه تجربه چې موږ په ساحه کې په لاس راوړې ده، د شاګردانو د زده کړې نه، د ښوونکو د تجربې نه، او د کورنیو نه، د هغه انعکاسات چې موږ ته رارسېدلي دي، موږ د اول نه تر درېیمه په دې مرحله کې بیا سلسلتن د څلورم تر شپږم او بیا د اووم نه تر اتم او بیا د نهم نه ځینې بحثونه هم د وزارت زده کړو او د پوهنې وزارت ترمنځ کېږي چې معارف په رښتوي لحاظ باندې وویشل شي. یعنی موږ معارف د لسم ټولګي نه وروسته پرښتو تقسیم کو، اما دا هم هغه ریفورم ده چې موږ باید حداقل د اووم ټولګي نه شروع کو، آمادګي ونیسو او بیا دې ته لاړ شو چې معارف په رښتوي لحاظ باندې تقسیم کو، بیا لوړو زده کړو وزارت ځان عیار کړي. په دې هم موږ بحث کوو چې د امتحانونو بورد جوړ کو ترڅو د کانکور اوسنی سیستم د منځه لاړ شي. یعنی یو شاګرد د درې کلونو نمرو په امتیاز او اعتبار مربوطه خونځیو ته لاړ شي. لکه نوره دنیا کې چې تاسو ګورئ، تاسو ولیدل چې جلالت ماب جمهور رئیس په دغه سیمینار ته وړاندیز دره کله چې دوی دا افتتاح کوه چې تاسو د پنځم نمره پورې په د ولایاتو دا ونیسئ په کانکور کې. ستونزه څه وه؟ زموږ امتحان چون معیاري نه دی که موږ دا پدیده ومنو، فلهذا زموږ په مکاتبو کې د دې په ځای چې مشکل حل شي پرابلم پیدا کړي. موږ باید لومړی معیاري مؤسسات جوړ کړو چې هغوی وکولی شي د معارف په کیفیت کې مرسته وکړي. د مجاهدینو په وخت کې یوه اشتباه چې وشوه په هغه وخت د وزیر د معارف نه، هغه دا و چې د لوړو زده کړو د وزارت سره یوه معامله وکړه. هغه معامله په کوم علمي اساس ولاړه نه وه. هغه دا و چې ټول د پیداګوژي انستیتوتونه، تربیه معلم مؤسسات ورکړل شول د لوړو زده کړو وزارت ته، په مقابل کې مات ګوټ او چور شوي دي د تخنیکي او مسلکي نیمه عالي زده کړې واخیستلې. نه در معلمینو نه جوړ شول او نه د نیمه عالي زده کړو مؤسسات رشد وکړه. دا هر څه باید د یوې مطالعې او ریسرچ نه وروسته وشي. اوس موږ په ټول هیواد کې د کیفیت د لوړولو په خاطر څلور څلوېښت اساسي درمعلمینونه لرو چې په لیلیه او نهاري ډول دي، او دوه سوه تقویتي درمعلمینونه لرو چې هغه په ولسوالیو کې دي. همدا اوس د جلالت مآب جمهور رئیس د فرمان په اساس د هیواد په ټولو ولایاتو کې د ساینسي مضامینو زده کړه د دولس ورځني سیمینار په ترڅ کې په ټول هیواد کې تقریبا 50% پلی شوی ده، او د قوم میاشت تر اخره پورې به دا ټوله پلی شي. دا هغه څه دي چې موږ یې کوو، ولې زه بیا هم د تدریسي معین په حیث اعتراف کوم چې لا ډیر منزل مخې ته پاتې دی، او دا لاره ستاسو نه مننه چې دا پروګرام جوړ کړی.
انشاءالله پوښتنې ډېرې زیاتې دي، زه هم ډېرې پوښتنې لرم ځکه چې دوستانو هم ټلیفونونه موږ ته کړي دي او شاید ټلیفون نه وکړي وروسته. نظر صاحب هم څه پوښتنې لري؟ مهرباني
استاد تقیار، شما با صبر و حوصله گوش میکنیم. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین. بازم یک کمک حوصله بکنین که یک پیام انتخاب کردیم، چون در قسمت اول زیادتر مسائل انتقادی را طرح میکنیم، او را بشنویم که بعد از او سوال ما از شما طرح میکنم.
سوالی سنچارک ولایت سرپل. ما مکتب داریم چهار سال است. به این چهار سال که ما مکتب داریم نه میدگی ما یک یاد گرفتن، نه دولت کنون توجهی کده. خوبش معلم مکتب است دیگه، 80 چوکی فعلان در درم خانه اش داره که نه به شاگرد داره نه به کسی دیگه، نه بیرگ یه چیزی یاد گرفته. اینا ما همه تا از مکتب محروم هستیم. ما با حدود 500 فامیل هستیم، از مکتب محروم هستیم. فقط 4 سال شده مکتب ما را نمیده که ما حتی از نام خوبش نوشته نمیتونه.
بله، خب عقیل صاحب مخصوصا این پیام انتخاب کردیم و پیام های دیگه هم زیاد داریم، نشرم کردیم، حتی بعضی از دوستات رو یک پیام گذاشته بودن که من نتونستم پیدا کنم، میگه که تا سنف شش مکتب خواند و باز اول نمره و برش تقدیر نامه دادن، باز میگه ما هم خوش شدم دست بچه می گرفتم در بازار بردمش، باز میگه هم یک لعوره که میگه نشان دادم این لعوره که بخوانی چی هست، میگه اون لعوره خوانده نتانست، میگه ایران ماندم هم دیپلوم و تقدیر نامه را. حالا منظور ما سر از این مسئله زیادتر نیست، منظور ما این است که اگر تعداد که معارف از تعداد درست نباشه، تحصیلات عالی هم خود به خود خراب میشه. البته این چیزا عمومی نیست، یعنی قسمی آدم نسبی آدم باید قضاوت کنه. به این نظر شما رو بشنویم، شما از تجربهتان به ما بگین چطور باید شوازه.
تشکر از شما و بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مهمانان محترم و همچنان خدمت همه کارمندان رادیو آزادی و تمام کسانی که صدای ما را میشنوند سلام تقدیم میکنم. مقدمتا در قسمت تحولاتی که در بخش آموزش و پرورش در سطح دنیا به وجود آورده و مشکلاتی را که سبب ازی شده که مراکز آموزشی دست و گریبان باشه خدمت شما عرض میکنم. در واقع تحولات سریع و تغییرات سریعی که در علم و تکنولوژی در سطح جهان به وجود آمده، نظام آموزش و پرورش در سطح دنیا به یک چالش بزرگ و به یک مشکل بزرگ مواجه کرده. به این معنا که امروزه دستاوردها بسیار جدید است و معلومات جدید به صورت بسیار آنی به دسترس مردم قرار میگیره و اطلاعات بسیار کهنه میشه. خود از این سبب میشه که نظام های آموزش و پرورش نتانن به این سرعت او را دنبال بکنن و اهدافشان تحقق پیدا کنه. یکی از مشکلات امیز که تحولات سریع است و نظام آموزش و پرورش تا یک مدت زمان در بر میگیره که شاگردان را تربیت کنه و مؤسسات تحصیلات عالی تربیت کنه، شاگردان را وقتی به بازار کار میرن او دانش و مهارت و ذهنیتی که اینا نسبت به تخصص و رشته های مختلف دارن در بازار کار به دلیل تغییرات و تحولاتی که در عرصه‌های علم و صنعت و تکنولوژی آمده کارآمد نیست. مشکل عمده نظام آموزش و پرورش است که ما از تدریس باید گذار بکنیم به راهنمایی، به خاطر از این که تا وقتی ما تدریس میکنیم یک سری مطالب و مهارت ها را برای شاگردا، وقتی که ایره انتقال میتیم و این مهارت و دانش کسب میکنه در سایه عمل میره که این مهارت ها دیگه کون است، وسایل جدید شده، او وسایلی را که این مهارت داره در بازار کار وسایل جدیدتر اومده. یک جهت قضیه. جهت دیگه قضیه ایست که کشور افغانستان که تحولات بسیار عمده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را پشت سر گذاشتانده، معارف افغانستان با امکاناتی که داره نتانسته که یک توازن در بین مکاتب مراکز شهر و ولایات به وجود بیاره و وقتی اینا به تحصیلات عالی میان، همونطور که شما تذکر دادین، مشکل به تحصیلات عالی هم ایجاد میکنه. تحصیلات عالی وظیفهش نیست که خواندن، نوشتن و حساب کردن یاد بده، بلکه مسائل نظریات علمی و مهارت‌های علمی را به حیث متخصصین ارائه میکنه. بله
تشکر. همدغه مسئله ته ما یاداش واسطه روسته یو څو تلیفونونه به واخلو، به همدغه مسئله زیاده ما و پخترم لرم په دې ارتباط باندې پټمن شمنه.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
زه سردار محمد الکوتی صاحب تاته او تاته درنو ملمنو ته د زه له کومې سلامونه.
وعلیکم سردار محمد خان، مهرباني.
الکوزی صاحب له واقعت او له واقعت نه چې نه شو رښتیا معرف او شیطاني موږ وطن ته خدمت کړی دی، نورې چانه ده کړی دا معرفیم به دا مطبوعات یم له کور ابادي چې یو د غریب خدمت خو اوري د زه دردونه خو پکې اوري، خو په خوا باندې به موږ په یوه کلي کښې به وی او به یا ملا ته به هم ختم وي. موږ خپل پلار یوه قواله درېیم کلي ته ولې وه ورته په یو لاستلې وه. اوس شکر ده په دغه خپل کور کښې راته کمپیوټر هم نشه د شپږ زمونږ شپږ واړه ځنان خدای درس تعلیم وایي، خو داسې زه خلکو ته داسې الکوزی صاحب ته وګوره لکه ملالۍ تو وګوره چې ملالۍ یو ضربه ده چې دا د موږ وطن ته د موږ ماشومانو ته او د منګه سپینګیرو تورګیرو ته وګربا د مې ته راکړي دا د منګه غا دښمنان دي دا چې وګوره لکه چې ذات کې په مخ باندې وشیندل کیږي دا یو زردي دی چې منګه وطن ته راکړي دا غا ظالمان دي دا غا چې وطن ټول خلک دي دا د وطن درد نه لري دی وسره د ماشومان اند نشته دا مګر موږ سوال دا وته کومه نقطه دا کوو خاده دا واخلا خپل بولیکی سي خو دا تعلیم هغه شی دا چې څلور سترګې دی کوي هغه شی دا چې سپوږمۍ ته خلک یې دی هغه شی دا چې ځمکه نه لاندې قانون را باسي وسلام پیټی دا
ډیر الله کور دی ودان سلامت اوسې سردار محمد خان
زه د محترم د وزارت تعلیمات علي د کارکونکو نه دا پوښتنه لرم زه خپله محصل د پوهنتون یم مخامخ د وزارت تاثیرات علي ته پوهنتون ده مګر دا درې کاله کېږي چې دوی هېڅ حیات مونږ ته نه راغلی چې تاسې ته خصوصي پوهنتون ده چې تاسې ته څه دوی تدریس کوي او تاسې څه زده کړل تر دې پوهنتون نه او بل د وزارت معارف له پوښتنه ده چې تاسې په پښتو باندې په کابل کې مکتبونه ولې نه کوي اکثره پښتانه دي چې هغه په فارسي باندې په درسو کې مشکل لري که چېرې تاسې
وعلیکم السلام قاری صاحب محترم السلام علیکم مہربانی
د شریعي نگاه څخه یو خبرونه چې کومه مطالعه وایي په چې کې ته هغه نعمتونه چې ما ترکړي کثیري شکر هغه نعمتونه وکړي نو خدای تعالی به دغه نعمتونه تاسو درځي چې او کوم کفار مکوي کفار نه نعمتونه وکړي یا به نو سخت عذابونه نور در باندې راشي او په سخت خواري به اخته شي که په خوښه شته واقعا کسترګي پټه نو کوډیر کار شوی دی معرب بازار کې معرب ډیر خدمت کړی دی او بل شرافت علم دی کتاب وای علی السلام رسول الله اسلام وای وای مثال د هغه کس علم لري یعنی دانش لري هغه ژوندی دی او هغه څوک چې علم نه لري هغه مړ دی او بل کتاب داسې وای د علی السلام حدیث دی وای په ورځ د معاشر به خدای تعالی څو کسان راپورته کړي پوښتنه به ځینې وکړي د مور او د پلار او د ملا څخه چې آیا تاسو خپل زوی په علم کې تربیه کړی وو که یا او مور ته به دا ویل کېږي او پلار ته به دا ویل کېږي چې آیا تاسو خپل زوی په علم تربیه کړی وو که یا او د ملا استاد ته به دا سوال کېږي چې آیا تا د دنیا د متا دپاره د خلکو اولادونه تربیه کول کړي د خدای دپاره تربیه کول یو خدای کیسه ده او بله دا ده الکوزی صاحب چې واقعا معرف ډېر خدمت کړی دی واقعا سترګې به نه پتو خو یوه خبره د تعصب درته کومه چې هر ځای شته د فساد اداري هغه ورځ د زموږ شاګردانو څخه هم څو نفر راغله د فاریاب د ولایتو د جوزجان د ولایت موږ فکر موږ تاسې دی چې امتحان نو څه ورکولی په حساب حاکم یو بعضي استادان مستوایي چې موږ ته $1500 راکړي موږ تاسې په امتحان کې کامیابه کوو نو د مهم کمپنې څنګه ما ورته خدای خیر وکړي چې دولس کاله ناکامه شي هم دا البته خواري مونه دښلې زحمت مونه دښلې ولیکن رشوت مو ورکوي کوم یار ځان په رشوت هم پته کوي بیا به تاسو هم رشوت ورکوي او بیا تاسو اخلي هم
بله بله
نو د موهینې تدریسي صاحب ته مې دا پوښتنه د موهینې صاحب څخه چې ایا تاسو یو دغه پوهنتونو ته او دغه لیسو ته بعضې وخت آیاتانو دای شنډې ځئ چې د دغه کار مخنیوی وکړي او تاسو څېړنه وکړي چې ایا استادان هم په پسته دي ادارې اخته دي
ډېره مننه قاری صاحب محترم ډېره مننه خدای شکر ډېره مهمه مسله د علم او د تعلیم اهمیت په ډاګه اورېدونکو ته کور دې ودان سلامت اوسې ښه دلته محترم نظر صاحب یو څو د فیسبوک له لارې نه هم ځنې البته ځوابونه راغلي دي مونږ د پښتنې خو چې په افغانستان کې به د معرفت او تعلیم او تربیه معیار څنګه لوړ شي دوستانو د غره علیګري خو زموږ په نوبت سره به ولولم د دوه به ولولم اوس نعمت مینپال لیکي هغه وخت لوړېدای شي چې په ولسوالۍ او ولایتونو کې د باور وړ کسان په دندو وګمارل شي دا مهال په ډېرو ولسوالیو کې هغه کسان چې د معرف په لوړو پوستونو کې کار کوي د ولس په غم کې نه دي او یوازې خپل جیبونه ډکوي د معرف رئیسان هغه مکتبونه تړي چې په لرې سیمو کې پراته دي او وایي دا مکتب طالبانو بند کړی دی خو پیسې دوی راباسي او جیبونو ته اچوي دا د نعمت مینپال خط په فیسبوک کې حزب الله افغان لیکي زماره نظر هغه وخت بل ورشي یعنی مقصد په افغانستان کې د معرفت او تعلیم او تربیه معیار ده چې د پوهنې وزارت یو جدي سیستم د مکافات او مجازاتو رامنځته کړي او د دې ترڅنګ د خو تحصیلاتو درلودونکو ښوونکو وګمارل شي د خو امتیازاتو په بدل کې پتمن صاحب دا د دوستانو د فیسبوک لاره نه ځوابونه او پار صورت مخکې دین هغه حق سبب یو خې نقطې ته اشاره وکړه ولې موږ ته البته د لوړو زده کړو سیستم ته چې شاګرد داخليږي هغه باید تکړه شاګرد وي په معیار باندې برابر وي خو نشو کولای چې الف با ورته بیرته ور زده کړو یا په اصطلاح اے بی سی پتمن صاحب تاسو ته به هم معلومه چې په داود خان په وخت کې د تجربوي مکتبونو ډیر شوي وو زه خپل هم دغه تجربوي مکتب کې وم په ننګرهار کې یعنی واقعا چې هغه وخت به د عالی دارو معلمین کسان راتلل ته به تدریس کوو په نمونوي شکل باندې زار او به کوشش کوو چې یو ښه تدریس وکړي چې تاثیر په شاګرد باندې ډیره ښه نتیجه ورکړي او بل مسلکي لیسې ډیرې زیاتې وي مثال خوست میخانیک لیسا و د کابل میخانیک د قندهار میخانیک لیسا دغه په نورو ولایتونو کې تخنیکوم وو تخنیکی مکتبونه چې واقعا یو سړی به چې ترې خلاصې ده که به په لوړو تحصیلاتو ته امکانات نه برابرېدل په ټولنه کې یعنې ښه کار کولی شو پایس دی او نجار پایس دی او برقي پایس دی او مقصد چې یو مسلک به زده کوه پتمن صاحب دغه شی اوس نه لیدل کېږي چې علت یې څه دی صاحب مهرباني
ستاسو حضور ته عرض وکړم چې لکه څنګه چې دا د سنګچارک د ولسوالۍ پیام هم نشر که ما مخکې په خپله مقدمه کې دا اشاره وکړه چې دا دواړه حالت موجود دي ډیر ځات مننه د فقیر زاده صاحب نه تاغ نظریات په موارد د نیازی صاحب د پروان نه چې خبره وکړه او نعمت الله مینه پال ورور شو ده اساسا کیفیت ما د معرف د مستقیما په خون کې پورې اړه لري او په درسي مواد پورې او د مکتب په ماحول پورې د داوود خان د وخت مثال تاسو ورکړه الته د شاګرد جذبیدل کنټرولیدل زن شان چې دی هغه په غوسنی نظام کې او په تیرو نظامونو کې د فرق کا جنګار کوځي په تیرو نظامونو کې دا هر څه دغه معیار باندې ساتل کېده چې د څومره کسانو لپاره دوی کار ورکولې شي هماغه عمر کسان په مکاتبو کې تقریبا شامل دي او پانتونونو تم په هماغه معیار جذبېده اوس دا سیستم داسې نه دی اوس د وی خانه خو په افغانستان کې د نفوس د کنټرول موضوع په صورت قطعي سره نشته دی او نفوس په داسې انډول شکل باندې ډیر شوی دی چې د اقتصادي ودې سره هیڅ انډول نه لري په کلو کې په ښارونو کې دغه انډولي موجوده ده او یو د کیفیت د ټیټوالي موضوع دا ده چې داسې مخکې ما ته اشاره وکړه چې په صنف کې چې 50 کسان ناست وي معنا دا ده چې موږ دا امکانات دغه زه د کابل په ښار کې تاسو ته مثال لرکوم د کابل په ښار کې دوه قسمه سیمې موږ لرو یو هغه سیمې دي چې هغوی په نقشه آباد شوي وي او د اوسېدونکو معیار معلوم او یو هغه سیمې دي چې خلکو په خپله کورنه جوړ کړي خیرخانه مینه هغه سیمه ده چې په نقشه آباد شوي ول د غرونو کې خلک شي دي دا خلک هم دلته راکوزي موږ درې ټیمه مکاتب لرو یو شاګرد چې په دېش تقریبا په صنف کې پاتې شي او ټول عمر په مکتب کې د ورځې 2.5 ساعت دی په پدې کې څومره زده کړو معنا دا ده چې د نفوسو زیاتوالی په خارونو کې او د امکاناتو کمواله دا د دې باعث شوی چې کیفیت شي زه د استادانو انتقاد منم چې که دوی موږ ته باسواده خلک دوی ته موږ باسواده خلک ورکو ولې دوی چې دا سیستم داسې عیار کړي چې موږ خو دوی ته په لکونو فارغان ورکو او دوی په سلونو جذبوي دوی دې د سیستم د لارې نه هغه شاګرد جذب کی چې هغه باسواده په نوره دنیا کې خو هم دا څه نه دي چې ټول شاګردان په دین نت باندې درس وي چې هغه به لوړ زده کوي آلته تاسو ګورئ یو ډریور باسواده دی یو موچی باسواده دی یو دکاندار باسواده دی ان ټول خلک زده کړه کوي بیا دا زده کړه په اساس باندې ځان ته په نور ځین کار پیدا کوي مسلکی او تخنیکی زده کړې زما د نظر چې ما په خپل مجالس کې ویل ساسه درست موقعیت دانه لري د تبعی د افغانستان په حکومت کې یو درست موقعیت ورکړل شي په دې معنی باندې چې د کار او اجتماعي چارو وزارت هم حرفوي زده کړې لري د پوهنې وزارت هم لري نور وزارتونه هم صحت عامه شې نرسان روزي نور وزارتونه هم دا لري زما پیشنهاد ستاسو د پروګرام د لارې نه داده چې د افغانستان حکومت په خپل چوکاټ کې د حرفوي زده کړو راټولونه وکړي او یو مستقله اداره د دې لپاره چې ټول وزارتونه خپل امکانات ورته ورکړي او د حرفوي زده کړې سیستماتیک شي اوس مشکل څه دی مشکل دا د بلګې په ډول یو شاګرد په لسم صنف کې شامل شوی دی
بله
دا درې کاله حرفوي او تخنیکی زده کړې کوي یو بل شاګرد د کانکور لرنه راځي د هغې سره وصلېږي دا دواړه 15 کالو کې خلاصېږي دا هغه سره څنګه وصل شي دغه نیمګړتیاوې دي او د امکاناتو نشتوالی دی، دا ځکه چې حرفوي او تخنیکي مکتبونه زیاتې بودیجې ته ضرورت لري. د داود خان په وخت کې د شاګردانو د عمومي زده کړو نسبت هم ډېر کم و، منګ ډېر کم. مثلا تاسو لیدل چې په دولسم ټولګي نه زر یا دوه زره کسان فارغېدل، که وخت چې زر دوه زره کسان فارغېدل طبعا د هغې پنځه شپږ سوه کسان په مسلکي زده کړو کې و. اوس خو منګه د درې سوه زره شاګردان فارغ ورکو، مثلا په دغه دوه نوي کال کې چې په دا یو نوي کال کې چې راځي، په درې نوي کې به موږ پنځه سوه زره شاګردان فارغ ورکو. دا ټول شاګردان لوړو زده کړو ته نه شي تللی. زه بیا هماغه پیشنهاد کوم چې ریفورم د معارف، چې موږ شاګرد په نهم صنف کې تثبیت کړو چې دی کوم خواته لاړ شي، مسلکي لیسې ډېرې شي. زه دوه قسمه پیشنهاد لرم. یو دا دی چې مسلکي لیسې جدا زده کړه وکړي، او نیمه عالی زده کړې جدا زده کړه وکړي. دا یو د بل سره موږ شاګرد په لسم ټولګي کې د دې لپاره جذب نه کړو چې دی زموږ د لارې نه پوهنتون ته لاړ شي. موږ شاګرد داسې جذب کړو چې دی په دولسم صنف کې تخنیکي زده کړې وکړي او ټولنې ته تقدیم شي. بل شاګرد به جذب کړو په دیارلسم صنف کې چې دی دوه کاله تخنیکي زده کړې وکړي او معاون انجینر یا برقي ووزي. بل شاګرد چې د پوهنتون د لارې نه راغلی هغه لوړې زده کړې وکړي. دلته غلطي په کوم ځای کې ده؟ هغه شاګرد چې په نهم صنف نه راغلی لسم صنف ته، دام په دې هیله راغلی چې د دې لارې نه بجي پوهنتون ته. هغه چې په دیارلسم صنف کې شامل شوی هغه هم کوشش کوي چې دې لارې نه بجي پوهنتون ته. موږ باید دغه لارې داسې پرانیزو چې هغه چې دولسم نه خلاصېږي هم باید د کار جوګوي، هغه چې څوارلسم نه خلاصېږي هم د کار جوګوي، او هغه چې بالاخره لوړو زده کړو ته ځي دغه سیستم تعریف شي. متاسفانه چې دغه سیستم زمنګ او د لوړو زده کړو ترمنځ تعریف شوی نه دی. موږ باید دا سیستم تعریف کړو په دې سره کینو.
پټمن صاحب، در قسمت راحل در قسمت دوم زیادتر صحبت میکنیم، در قسمت اول انتقادات کلش خلاص بکنیم. امیر لحظه یک پیام از فیسبوک به ما نوشته شده. اینجا آقای ذکریا فاضل میگه که در مورد تحصیلات عالیش میگن که میگه محصلینی که نمره بلند داشتن در کانکور و در بورسیه های دولتی مستحق شناخته شده اند، مدت 6 ما تیز تصمیم میگه در مورد آنها گرفته نشده و ما نمیفهمیم که سرنوشت ما چی میشه. مثلا از این نوع کارا هم، مثلا محصلینی که در هندوستان هستن، مثلا محصلینی که در خارج هستن، مثلا محصلینی که در مسکو هستن، مثلا محصلینی که در بسیار جای هستن، اینها هنوز معاشای خود و مچمی خودی خود گرفته میشن. یا چندین مشکلات ما داشتیم، یک نوع هماهنگی در بین محصلین و شاگردا و ایگپا هم نیست. یک چیز یادآور شوم که منظور ما در این انتقادات و ایگپا نیست، یعنی هم تحصیلات عالی هم وزارت معارف در مجموع بسیار کارهای خوب کردن. منظور ما ایست که توجه را جلب کنیم، یک نوع اصلاحات بیاید. از او خاطر نجابی صاحب، اگر جواب شما را بگیریم به آقای فاضل که کسایی که به بورسیه قبول شده میگنوزم در بسیاری جای سرنوشتشان معلوم نیست.
تشکر. با عرض حرمت مجدد یک تفسیر کوچک دارم که صده 21 چالش هایی را که معلومه میگم فرارای تحصیلات مانده، جهانی شدن، مشارکتی شدن، معیاری شدن، حسابده و پاسخده بودن، با توسعه تکنولوژی معلوماتی مجازی شدن، تجاری شدن و بالاخره کالایی شدن. و تحصیلات عالی 3 خدمت باید انجام بده: تدریس، تحقیق و عرضی خدمات برای جامعه، که یکی از این متاسفانه از طرف دولت افغانستان سلب شده که خدمات ارزی خدمات است و استقلالیت پانتونا زیر سوال رفته. با در نظر داشت این چالش ها، محور اساسی خودکفایی را در کشورها امانه تحصیلات عالی تشکیل میده و استقلالیت سیاسی نظامی و اقتصادی جوامع در گرو تحصیلات عالی است. اول ما میخواییم به سوال دوست ما که گفت 3 سال میشه هیچ حیات به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نامده. خدمت شما در اول عرض کردم که مدت 3 ماه میشه که ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در وزارت تحصیلات عالی احیا شده. اولا ما یک کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس تشکیل کردیم که به سودترین فرصت
استادا میرن، البته سیستم بسیار نظام بند وجود شروع میشه که استاد خود ارزیابی میکنه توسط محصل، آمریت دیپارتمنت استاد میتونه که ارزیابی بکنه، فاکولته میتونه که دیپارتمنت ارزیابی کنه، پانتون میتونه که فاکولته ارزیابی کنه، بالاخره وزارت تحصیلات عالی میره در مجموع پانتون ارزیابی میکنه. یک دوم خود روند اعتباردی که تضمین تثبیت میکنه که در کدام قسمت قرار داره و چهار مرحله داره، ای هم شروع شده در 13 پانتون دولتی و 11 مؤسسه خصوصی. شما شاهد خواهد بودین که به سطور این فرصت اهیت ها با پرسشنامه ها میایه و از خود محصلین و اساتید در مورد مؤسسات تحصیلات دولتی و همچنان مؤسسات دولتی و خصوصی پرسان خواهد شد. و دیگه موضوع فیس بود که بسیار سر و صدا بلند کرده بود و واقعا یک عدم تجانس در فیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است که مسئولین عزیز ما بسیار نگران هستند. جناب سب تحصیلات عالی یک کمیته را توظیف کردند که فیس زیر بحث است و امیال اگر مسئولین مؤسسات خصوصی صدای ما را بشنوند، فرمای بوا مؤسسات کرده که در حدود 2023 شاخص مصرفی در وجه ذکر شده که به اساس از اونا فرما را و خانه‌پوری کنند که همی فیس بالاخره به کدام معیار یا جور میکنند. مسئل عزیز ما در این قسمت کاملا خاطرش جمع باشه، منتها کار کیفیت کار یک شبه نیست.
بله.
ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که 100 سال شده که در ایالات متحده و ده ها سال میشه که در کشورهای همسایه ما و ما سه ماه شده که تشکیل شده این ریاست، و اما با آن هم کارهای داره که باز اگر دوستا سوال کردن ما میگویم که چی کارها رو انجام داده و چی کارها رو پلان کردن.
بله.
در قسمت برادر ما زکریاجان فاضل عرض کنم که امسال بیشترین بورس ها از پول که دولت اختصاص داده بود و از دونرها محصلین سفر کردند و در تمام کشورهایی که مطابق به اون امور تفاهم نامایی که بین دولت اسلامی افغانستان و کشورها امضا شده، مثل تایلند، مثل هندوستان، مثل تاجیکستان و قزاقستان و اینا محصلین رفته و امیال هم اگر شما همیشه اخبار تلویزیون ملی افغانستان سما کنین، همیشه بر از اینا انانس داده میشه، اطلاعیه داده میشه که شما بیاین. شما میبینین که این پروسه یک ذره زمان گیر است، به خاطر از اینکه باید در او کشور برن و مسائل ویزه دادن از اون واسه جای جور کردن واسه از اینجا پول انتقال کنه، اما بسیار اندک، شاید در حدود 200-250 نفر مانده باشه که تقریبا یک هفته پیشتر اونا را هم اعلان دادن و یک تعداد بورسیایی که تابال محصلین عزیز ما نرفتن، او علتش این است که ویزه از این محصلین عزیز ما از کشور مدبوط تابال نامه کی مقالطه نشه. شما میتونین که ارقام
پشت
زیره از وزارت شما از ریاست مسئولین نقص کنید.
اخیر سپتم با موقع بچه سوپختن راجی بیدیتا میره ولی سپ اخیر
بله. در رابطه با این که چطور ما بیرون شویم از مشکلاتی که در نظام تحصیلات عالی و همچنان در معرف وجود داره، من فکر میکنم که در گذشته ها وزارت در افغانستان بود تحت عنوان وزارت پلان، در واقع پلان تمام عرصه ها را اینا می سنجیدن، به ویژه در مورد کادرهایی که در 4 سال آینده مثلا به جامعه تقدیم شوه یک ارقام می دادن که در کدام رشته، البته ای ارقام بر مبنای یک نیاز سنجی در جامعه تهیه می شد که جامعه 4 سال بعد وقتی امروز شاگرد وارد تحصیلات عالی میشه، 4 سال بعد در کدام رشته ها به کدام تعداد افراد و اشخاص باید تربیت کنه تا زمینه کار بر از یا مساعد شوه. این سیستم فعلا از بین رفته، تنها همونطوری که معین صاحب وزارت معارف گفتن تعداد نفوس زیاد شده و تعداد شاگردان زیاد است و توان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف هم به او پیمانه نیست که معارف هم معیاری بسازه. من فکر میکنم که هرگاه ما اهداف وزارت معارف متناسب بسازیم با اهداف جامعه که این نیاز داره که ما یک نیاز سنجی عمومی بکنیم بر مبنای ازوس که ما متخصصین در رشته های مختلف تربیت کنیم، در حالی که در افغانستان شما میفهمین که در پروسه آموزش و پرورش در هر کشور تحت تأثیر نظام سیاسی جامعه است و نمیتونه که نظام سیاسی تأثیر خود نگذاره. بنابران مشکلاتی که در اینجا وجود داره ایست که در چند رشته محدود همه مردم افغانستان علاقه دارن تحصیل بکنن، در حالی که یک جامعه انکشافش و به اطلاع رسیدنش مربوط به این میشه که ما حرفه ها و مسلک ها را در سطوح مختلف تقویت کنیم، اهداف چنان باشه که ما افراد حرفه‌ای و مسلکی در سطح کارگر مسلکی و افراد فنی و حرفه‌ای و همچنان تحصیلات عالی داشته باشیم، در حالی که مردم افغانستان که مشکلات مطرح میکنن، تمام مردم افغانستان علاقه دارن که دست پیدا بکنن به تحصیلات عالی، در حالی که در هیچ گوشه دنیا چنین نیست که همه افرادش تحصیلات عالی داشته باشن. تنها چیزی که ما را میتونه به کیفیت برسانه اویست که ما در قدم اول اهداف کلی را در نظر بگیریم در هر رشته و مسلک، هم در سطح وزارت معارف و هم در سطح تحصیلات عالی. نیاز شاگردان را ما باید در نظر بگیریم در هدف گزینی، نیاز جامعه را در نظر بگیریم، نیاز متخصصای آموزشی را ما باید در نظر بگیریم.
تشکر سم.
کدام دانش و مهارت، دانش مهارت و طرز تلقی را شاگردان بعد از فراغت داشته باشند تا و جامعه
تشکر حقیقت کنند
و با بازار کار.
پوان سب ان شاء الله در خبرونه پدوم برخه که بیا هم تاسو موقع در کوچ خبری او که دوستان د زده په سبوګه در مواجه زدي خبرونه ولې د بحث موضوع ده چې په افغانستان کې به د تعلیم او زده کړو نصاب څنګه خشي. په دې ارتباط خبرې کوم
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.